زما په فکر باندې خدا خبرې کړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه اغونه تعلیم بیا نه کړی، د اغونه پوهه بیا نه، د ماسټرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه، دا خلکو ته دغه شی شانت سند ورکړل شي او بیا دا خلک په دغه سند په اندازه وظیفه وګمارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یاشم خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نازاد ریڈیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته درته کوم سلام علیکم. زاد لاجن زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ پر هغه دښته پیغام شردم. نو ورمر دته ډیر ده او په کوم سره مخامخ یو تقریبا د نوزاد ولسوالۍ وځ سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت سره موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره کوم مرسته وکړي او خاص موږ غوښتنه دا لږ ده پر هغه باندې مشته وتړي. وسلام به احترام
دا هغه خلک دي چې طبیع خوندي کول یې خپل سرونه قرباني شو. ماینه وایال به په سرای کې و، تا ته به په سرای کې د وتاک ځای درکړی و چې دا ماینه وایال یې ټول بمباریدلی، هغه قربانۍ ته دوی غاړې ایشوې او نن ته راولاړېږي. هغه عزتمند خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټیټ نه کړي. نن تا لاسونه در شاور اړولي چې شي کړي دي، یا د وای د کلدارو سودا یې کړی تا لاسونه در شاور اړولي. داسې ته خپل ولس سره سړی کوي، دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپله پاچاهي کوه، په بېغمه یې کوه. ولس چې دونه سره وغمه د افغانستان خلک دي، چې دونه وغمه دښمن ته جوازی ورکړي، نو داسې ډېر مغرور خلک د مابین تللي دي. یعنی ستا به څالي ته څه خیال کوې چې دا بچي ما په زور نیولې ده، یا د دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین سکسم پاله په تا مځکې ډکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. طالبانو په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خپرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د ده د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شخېدلی یو.
دا د نثرو، د نظم، دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ښکاري.
شعر لرو.
او مخولې ارزوګانې نیمې لوڅې، نه په کور ایسارې دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د زرغونی انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پیژند کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې د کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شخ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دېرش لسیزې مخکې لا ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان رشدي د قتل فتوا ورکړه او د در د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یو امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنې شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو ترڅنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وځي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویی ریالیزم دی، پیشې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیشې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو نولسو کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه همدا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالتونو کې یوه کس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بله ورځې په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطاني آیات ډېر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو معنا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډېر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په ټولو وتلو کفر ته وځي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهري معنا له مخې که چېرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بېرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا وو نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لورې د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروستی تمځای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او دوی لري د دې ده. زما په د کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهه نه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه ده لوستي او خای یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لګ تر لګه په دریو خبرو شوي کتابونو بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمېر کتابونو په پلور او ویش بندیز ښې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر کتابداریو ته دا ویلي کتابخانو ته چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بلې خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبر اقتباس کړی دی چې وایي د لنګواله په وخت د وی مور چیخي بغي واوره او د ځانکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسو په شی وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منستر اخلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه اعظمي له استاد درویش تورانی سره شخیدلی او لومړی د دې خبري وضاحت ترې غوښتي چې دا خیال څرنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د سم منصوبې نه جوړي. شاعر چې بس لیدلې دي چې ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیږي، څوک الهام ورته وایي او څوک سور ته وایي. نو خیال داسې خونو هر خیال چې راځي اول ور داسې خام شکل کې داسې بس خسر پی وایورا غوندې او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي، بیا بله خبره ورسره نښلي، بیا بله نښلي، دانه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېناستم بلې کورو مې دعوه وکړه ابتدا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوست ځنګړې سوی دا درېمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشحاله برخه نه دی راخیستی؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مخته دغه ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزر هم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختمی بله را پورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاریخ تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به یو خوري شي بیا. نو دلته چې دی که نه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولی سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
زه دا هم کړی دا مثالي ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي. نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه وي، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاله وړي، هغو چې دی کشنولی دي، که دغه راسې که نه هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه، چې هغه کښې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال ده یو شاعر څه مه کوو چې ولې درته مخ، شاعر مجبور دی چې په دا لاره بځي، شاعر کې دننه یو فشار برغمی دی. او دا په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د بېد ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمېږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه دغه چې خلک ګوري هغه وخت نو د تیاتر و د خلکو چې دا خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او داسې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه رالړزیږي 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 د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي یو څوک در تیاتر سر راووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاته دی چې وژاړي نو دا وځي که نه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي که نه نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په بابه په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې د تې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم وي او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و او دغه په دې راغلی و په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان براتب چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلي داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولی دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا نظما دغه شی ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت یې ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس بندې کې بس دا یو بتیم کافي دي که نه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره ته شوکۍ تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین دی بیل تراله بس او دا زید وکاتی بل بلړی هغه ځای وکاتی کنه نو دا چونکی دا لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دنونه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د براتګ حماسه ده
او بل تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته ویل شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا نو ډبرې راوړي دي خو سیدا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کسی کټاری سره دوه کړی دي نو دا هم یو سوال کې دی شو دا هغه او دا هغه چې کومه به استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی شم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېر معمارانو به خوبونه لیدلي که نه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کوئ که نه چې هر شی به تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل هغه خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شوی و دا دغه شکل مقصد دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
شاعر ذہن دے کہ پاگا کی چکم ٹیکنیک سراتی دے داد محرام یو نو شی اور دے کا نبیا آزاد نظم ہوم شاعر تخیل کی اس پر ہوتی کرنا داشم پل اثر پکلری پل کارو کی کرنا اس ماں بزین کم ظاہر ہے مہرا نظم و نما نورم لکھ لی جس ماں پتا نور شاعری کے بعد نظموں کی پابند مستہ مہرا مستہ خدا دا سدی کرنا چدا لگا داتی چوز دا نثر خبر ہے دادا سدی لگا بیخی و نثر تا نزدی دی لگا دا نثر جملی دا چھ ماں چھ لکلی دا چھ تا ہوا ہے نو دا دی مصرو دا الفاظ و ترتیب بیخی نثر دا نثر جملو تا نزدی دی تا چھ اس توایا پا دی کہ دا الفاظ و پلحاظ و تشبیہات و اشتہارات و آشان چھ شاعری کی دا ٹول سدا یو دا سادہ شکل دی چھ پدی یو عام سڑے چھ آلف بے نیز دا چھ تا دا پسام طریقہ دا قا یو داستان ارتوو ہے دا سر ترپایا دا داستان پا خبر پوئی جی او دا داستان پر دا باندی آگے سے اثر کولا سی لکہ دا آدم خان و دریان درخانی نکل چھ دا اور لکہ دا رابعہ و دا فتح خان نکل چھ آوری کانا نو دا چھ تا وایا تا بخپلا دا دا نصر و دا 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 نظم دا سرحدونا دا سی پکی دا منز تلیل ما بخیر شکاری
ترکو ما دا چھ ما دا کتاب اول وستی دلتا زما ارستی پشتنا دا دا چھ تاسو پر خپل کتاب کی لعدام نیولی بیا تردی دا ما یعنی چکل ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي او ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د لوټکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري، دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري، دا چې دنیا ته ډرامه رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان تخلیقی، انسان ته چا دا نه دی ویلي، انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی، او دا یو وای چې لږ ډیر هغه شعر لیکي او شعر وای یو هغه چې دغه دومره ډیر نه دا د شعر په دا په خمیر کې، لیکن دا چې اوریا دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی، نو دا شعر اوس دا چې تا دې ارزښت دی نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د ادم اولاد شر راغلی دی ځکه دا وسره ملګری سوی دی، کیسه چې راغلی دی دا وسره ملګری سوی دی، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایي دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ورته وایي کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلای شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دی کنه دی رسېد بنیادی شی دی هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایي هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایي هغه پکستان کنه سره چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی هغه باندې خبره کوي چې هغه د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا د تلی چې په دې کې استتیک پلیجر چې ورته وایي هغه جمالیاتي هیز چې ورته وایي خوان چې ورته وایي هغه څومره دی، دا نو بیا یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی یو معیار دا دی، دویم دا دی چې بیا موږ تاسو زموږ کره کتون کې چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی، نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا دی، شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي ما چاته ول ما دا شاعری دا سیز د کړي د لکه دا سایکل چې څوک چلای یو ماشین سایکل چې هغه بدینه په یوه د زول نه گزاریش تا بل چلوان کې دی ول گزاریش دا توازن دا واغه په دې نه پوي خو بس دا چلولې دا چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړي دي چې دا دا چلولې شي موږ هم بس دا شاعری دا عاشقو کنه سایکل دی چلوي اوس دا نور چې چې دي هغه به چې په دا خبرو پوي هغه به نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرغزینو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونې په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخص سره و
آسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی په دې منځ کې د ازمیخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی آسمان تکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی آسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برتللی په دې منځ کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړې شګی د محال د منګوټی د غړې شګی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ویرو بلادار د هوس لوګي او ویرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ویرو بلار بومیاندو د اړتیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چا د خاورو ټولولی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولی تور ماښام د لمر د لوی څراغ تور ماخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستور ملغلرو رنولی تور ماخام دل مر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چړو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چې پدی کی خپلواکی انسان ته وې چې پدی کی خپلواکی انسان ته وې چې پدی کی خپلواکی انسان ته وې زا آزادی چې په کومه مخز کې زا آزادی چې په کومه مخه زغلی
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې دا احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیونو افغانیو په لګښت د درو میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چمور چیر واره غلی شکتنی محلات یا شنو نو بیا موږ معلوماتو پر اساس نو کړل د غزي د جوړو لپاره چې دا ولې ورغه سی حالت پاته سوې دي. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزي یو خداکار بیرته درېدلی وو نو دا غزه لپاره د امیرلین صاحب حبل الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزي نو چې کوم د غزي یو حالت کې یغه چې جوړ سی مخکې مستوی چې تای د لیکلې نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې د غس ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریکو مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دي ورته چې په څوک نه راتیږي کچا کړی وي نو هغه د دې سخلصیدې نه څنګه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د دې سړي پر حق باندې تجاوز نه دي سړي سړي د یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی دا د مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک شتمنۍ ده باید د دې سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دې فرغه باندې راځي چې هغه غزا دی غصبي نو دې فرغه کله خور لرو ان شاء الله چې جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته اجازه نه کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول سي.
زما نوم پیداګل دی. د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان نیکه احمدشا بابا نازوانا کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی حتی اولیات هم باید ته ورکو سي چې دا ورغه وسی ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوهه او هوښیار شزه بلل کیږي د 1104 بیا او 1116 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
په راپور کې مو واورېدل چې د زرغونیانه مقبره به د درې میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونی انا د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په 1104 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي ورغوښتل او له هغوی سره د کندهار شار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دي له شار دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دي جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې ورغوښت او ورته ویې ویل زوی حق افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونی انا خبره یې ومنله. بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت چې برله تاسو اجازه اخلم شدی. Thank you.
عاشقی سپه سیرن پایمان